السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماتیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو درس لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي. السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د پشکال پر روانو بارانونو کې اویا کسان مړ شوي دي. د افغانستان بناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو ضد عملیات پیل شوي دي. او په ترکیه کې د ناکامې کودتا یو کال پوره کېدو په ترڅ کې نن دستوري منزل کیږي. تفصیل: په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په دغه هیواد کې اویا کسان مړ شوي دي. یاد ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي رپورټ کې ویلي دي چې یو سل او لس کسان ژوبل شوي هم دي. د رپورټ له مخه په خیبر پختونخوا کې یو لس، په سند کې شپږ، په بلوچستان کې اتلس، په کشمیر کې یو، په قبایلي سیمو کې څلور او د ښځو او ماشومانو په ګډون په پنجاب صوبه کې دېرش کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 2/12 حلقه کې نن د زمینی انتخاباتو لپاره د رای واچولو بهیر روان دی. دا چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالی شوی و. د کوټې د چاغي په دغه حلقه له نن سهار نه د ووټونو اچولو عمل جاری دی. د قومي اسمبلی په دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی او د جمعیت علما اسلام فی ګوند امیدوار محمد عثمان بدینی ترمنځ سختې مقابلې هیله ده. خو دې چوکۍ ته ټول 19 امیدواران ولاړ دي چې د آزاد امیدوارانو شمیر پکې نه دی. د انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹر کولو بهیر به د جولای په 15 په پېښور کې شروع شي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنرۍ کې د افغان حکومت استازي شاکر الله سباون نن مشال ریډیو ته کړې. نوموړي وویل
په 15 د جولای به یو سرویس شروع کیږي په ابتدایي ډول باندې، بیا به په 14 د اګست په مکمل طور باندې چې یو ویش مرکزونه دي په ټول پاکستان کې دغه پروسه په مکمل ډول باندې بیا شروع کیږي. ځکه 50,000 دومره مهاجرین به وي، په تابع موږ د 1,000,000 افغان مهاجرینو د ثبت لپاره نیولې ده.
د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نمونو رجسٹر کولو لپاره د 21 مرکزونو ترڅنګ دوه ګرځنده ډلې هم جوړې کړل شوې دي. د سند گورنر د صوبایي حکومت هغه قانون رد کړی چې پکې د احتساب مرکزی قانون نیب د ختمولو فیصله شوی و. محمد زبیر په ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي و باید حکومت د ولسی ګټو پر ضد قانون جوړولو نه ډډه وکړي. خو د قانون صوبایي وزیر ضیاءالحسن بیا ویلي چې د دې بل تر سوري لاندې به قومي اداره نیب یوازې د مرکزی محکمو پر ضد کاروایی کوي او د صوبایي محکمو پر ضد کاروایان به د کرپشن مخنیوي اداره کوي. دغه قانون د جولای په 3 د سند صوبې د قانون وزیر وړاندې کړی او د مخالفو ګوندونو د احتجاج باوجود یې صوبایي اسمبلی منظور کړو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان هلمند ولایت د والی ویاند وای پناوی ولسوالۍ کې عملیات به لکم مقاومت نه پر مخ روان دي. عمر زواک مشال ریډیو ته ویل تر دې د مادولس وسلوال وژل شوی او یو شمېر ټپیان دي. د یوازې د دوو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړ. نن سهار د بارنو ځواکونو په هوایي ملاتړ په ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. عمر زواک ویل عملیات په تر هغې روان وي چې ناوه ولسوالۍ له وسلوالو واخیستل شي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکی کې د ناکامې کودتا کوشش یو کال پوره کېدو په ترڅ کې نن په استنبول او انکره کې دستوري کیږي. د تیر کال په اوړي کې د کودتا د هڅې مقصد ولسمشر رجب طیب اردغان له واکه لرې کول وو. تمه ده چې په دغو دوو ښارونو کې په زرګونو کسان لاریون وکړي. د دې ترڅنګ په پارلمان کې ویناوې ټاکل شوې دي. د استنبول په پل به ولسمشر اردغان د هغو کسانو په یاد کې د یو یادګار پرانیسته وکړي چې تیر کال وژل شوي وو. د کودتا د کوشش پس حکومت خواوشا 50,000 کسان گرفتار کړي او تر 10,000 زیات نور له دندو لری کړل شوی دی. د ترکی انتظامی چارواکي د کودتا تور په امریکا میشت مولا فتو الله ګولین لګوي خو هغه له دغو تورونو انکار کوي. د کیوبا ولسمشر د خپل امریکایي همنصب ډونلډ ترامپ لخوا د هغه هیواد په اړه د سخت دریځ خپلولو په ترڅ کې نیوکې کړې دي او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ضربه بللې ده. د امریکا او کیوبا ترمنځ د 2015 کال راهیسې اړیکې په تدریجي ډول بحال شوې وې. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د انقلاب ماتولو هڅه به ناکامه شي. دا د ترامپ لخوا پر دغه هیواد د سفري او تجارتي بندیزونو د سختولو پر ردعمل کې په ولسي کچه د کاسترو لومړی ردعمل دی. د کاسترو د جولای په 14 وویل چې د امریکا ولسمشر لخوا اعلان شوي اعلانونه په دواړه خیز اړیکو کې یو خنډ دی. هغه د خپل حکومت دریځ تکرار کړ چې له واشنگتن سره د اړیکو عادي کولو لپاره به کار وکړي. کاسترو د کیوبا په وړاندې د بشري حقونو موضوع رد کړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې ډېر څه داسې دي چې دوی پرې ویاړي. ټرمپ 13 میاشت ژمنه وکړه چې له کیوبا به تر هغه بندیزو لرې نه کړي تر څو یې سیاسي بندیان نه وي خوشي کړي او آزاد انتخابات یې نه وي کړي. چین د نوبل نړیواله جایزه ګټونکی او د حکومتي پالیسو ناقد لیو شابو مړې سوځولې دی. لیو شابو روانونه په داسې حال کې په جیل کې د سرطان یا کینسر ناروغي له امله مړ شو چې په نړیواله کچه پر بیجین تنقید کیږي چې د ژوند په اخري ورځو کې شابو آزاد نه کړو او بهر تلو ته یې پرې نه ښودو. د چین انتظامی چارواکو ویل چې د هغه د مړي د سوځولو رسومات د جولای په 15 په یو دستور کې وشول چې د میرمنې په ګډون یې د کورنۍ نور غړي هم موجود ول. لیو شابو ته د نوبل امن جایزه ورکول کېدو راهیسې د هغه میرمنه لو السیا نظر بنده ده. لیو د جولای په 14 په داسې حال کې د بدن یو شمېر اعضا د ناکاره کېدو له امله مړ شو چې د اینې سرطان یې لرلو. هغه ته د سیاسي اصلاحاتو غوښتلو او د ریاستي ځواک خلاف د ودرېدو له امله 11 کاله د بند سزا ورکړل شوې وه. او د ایران سرکاري رسنو رپورت ورکړی چې په تهران کې پولیسو هغه کس په ډزو وژلې چې په میټرو سټیشن یا ځمکې لاندې د ریل ګاډي په تمځای کې پر یو مولا او نورو خلکو باندې له چاقو سره برید کړو. د تهران په جنوب کې د شهر رای ولسوالۍ مرستیال والی هادی تمدیدی وویل چې یو ناپیژندل شوی سړی له یو مذهبي مشر سره تر شخړې وروسته د چاقو برید وکړ او نور هغه کسان یې هم ژوبل کړل چې د مذهبي مشر مرستې لپاره ورغلل. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرنم د مليحه مرزاده نه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره چارواکي وایي په تیرو 3 هفتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو له امله لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان په 270 حلقې سیمنی انتخابات کیږي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې خپل ژمنه دې پوره کړي او له دندې دې استعفا ورکړي، خو د قانون یو کارپوه وایي
وزیر اعظم آئین او قانون کے کوزیدو سے دو طریقے دی، یاد آغا ریزائن کی، یاد آغا وفات کی، اور یاد آغا بعدی نو کانفیڈنس ہو کش.
د یکغون نادرا دفتر ته تلونکي کسان وایي په یاد دفتر کې د بجلی او اوبو سهولتونه او د ناستې ځای نشته چې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
1420 رجسٹر فارمر زمیدار دی، دا د زمیدارو ذاتی سنټر دی. تما ته خو زتا خپل سٹور ته بوزما، زه په ګودام کې ناستم، زما د ناستې ځای نشته دی. مون ګورنمنت ته اپیل دی چې مهربانیو کې نادرا له داسې ځای ورکی چې غسه فی.
په کورما قبایلی سیمه کې سایه انتظامی د غیر مقامی خبري اعلانو میډیا چینلونو د مالکانو په ورتګ بندیز لګولې دي.
دا فیل کا ورتا چې دا غن نشر د صحافیانو مسله دی، دا د خلکو خپل حق دی چې دوی ته میډیا رسایي وشي او میډیا ته د دوی رسایي وشي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 3 اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بشکال بارانونو له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. په دې اړه به تفصیل تاسو ته په یو رپورټ کې دروو. خو دا وخت مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د کویټ نه د ټلیفون په کرخه دی. اوریدونکو، په بلوچستان کې د قومي اسمبلۍ په 270 حلقه کې نن د سیمنی انتخاباتو لپاره رایو اچولو بهیر روان دی. ایوب ترین، درته وای چې دغه د رایو اچولو بهیر سرته ورسید او کنه؟
الیسدر مننه لکه څنګه تاسو ویل چې د کامی اسمبلی چوکي د ان 2 شپه دا چوکي د پښتونخوا ملي عامه ګوند په خاني مرستيال مشر او دریم مندوخیل د مړینې وروسته په مای کې خالي شوې او نن په دغه چوکي باندې ځنه انتخاب دی. او د پښتونخوا ملي عامه ګوند جمعیت العلماء اسلام بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګروپ او پیپلز ګوند د کاندیدانو یو امیدواران ترمنځ سخته سیالي لیدل شوې ده. اوس څه کړی له مخه چې دی پر دغه پولینګ چې دی یا انتخاب ووټونه چې دي هغه بند شوي دي، او اوس به د ووټو د شمیرینې یا ګنتی عمل شروع کیږي نن ټول ورځ په کوټه چاغي چې دا ورېدونکو لپاره مهمه ده چې دا د کوټه چاغي الکا چې دا د پاکستان تر ټولو غټه الکا ده یعنی 1900 کیلومتر اوږده د الکا ده د دې وپل چې د افغانستان سره او بل د ایران سره نښلي نو په دې کې د رای ورکوونکو شمېره چې وه هغه 4,60,000 وه او په دې کې شاوخوا 2,500,000 چې دي هغه نارینه وو او 1,50,000 چې وه هغه ښځینه ووټونه اوس به د دې شمېره چې ده د ووټو هغه شروع کېږي په دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو د کوټ په زیاتره پولیس سټېشنانو کې ګڼه ګوڼه د خلکو زیاته وه او خو قسم د حکومت لخوا چې کوم ګامونه پورته شوي وو د هغه له امله چې ناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې دلته خلک په دې باور دي چې دغه نننۍ ټاکنې چې دي دا به په راتلونکي په کال 2013 کې چې عامې ټاکنې کېږي دغه لپاره زیات مهم وي او دا
مننه ایوب ترین چې ډیره مننه د معلوماتو راکولو او اوریدونکو د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین سره د ټلیفون په کرخو هغه راته په بلوچستان کې د قومي اسمبلی 218 حلقه باندې چې کوم انتخابات نن کېدل دغه صورتحال راکو په پا پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویلې دي چې په تیرو دریو هفتو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پشکال بارانونو له وجې سیلابونه راغلي دي چې تر دې د ملک تر لګاویا کسان وشلی دی یو سل لس یا نور زخمیان کړی دی. دغه ادارې تیر ورځ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د بارانونو په ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولی دی او په بیلابیلو سیمو کې نسبي 92 کورونه ویجاړ کړي دي. تفصیل د سبي شفق په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سږ کال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو نږدې درې اونیو کې لږ تر لږه اویا کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 110 کسان ټپیان شوي هم دي خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې تاریخ راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې اولس، په سند کې شپږ، بلوچستان کې اتلس، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې څلور او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو 92 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا او پاکستاني کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم ښویېدلې ده چې لاره یې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او همداشانې زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځې وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو تر یوې غونډې وروسته د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له پارلیمان او قوم سره د کړې ژمنه پوره کړي او له خپلې دندې د استعفا ورکړي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د جمهوریت پرضد د سازش کوونکو په وینا به هیڅ کلام واک پرې نه کړي. تفصیل د سرال زهیر په رپورټ کې اورو.
د پانام اسنادو د پلټنو لپاره جوړ جی آئی ٹی یا د ګډ پلټنیز ډلې لخوا په سپریم کورٹ کې رپورٹ جمع کول وروسته که یو خوا مخالف ګوندونه له وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کوي چې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي او بل وزیر اعظم راولي، نو بل پلو د وفاقي کابینې غړي او جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د جمهوریت په ځای ساتلو لپاره باید چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورنه کړي. د پاکستان د سیاسي چارو او قانوني چارو تجزیه کاران د ملک د موجوده صورتحال په رڼا کې دی حالاتو ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پوښتل، نو هغه وویل که وزیر اعظم نواز شریف په دې طریقه د خپلې چوکۍ نه لرې کړی شو نو د دې نه به جمهوریت ته زیان ورسي.
د نواز شریف صاحب چې کم سر تیزی داغه سزا ورکولو د پاره دا ټول خبرې اترې مخه راغلی دي، نو هغه قوتونه چې هغه واقعي په جمهوریت باندې یقین لري هغه وایي چې دغه سي دا خبره کامیاب شي چې نواز شریف دغه سي بے عزت او لاړ شي لکه دینه مخکې ګیلانی صاحب لاړو، نو دا به جمهوریت ته په دې رنګ باندې نقصان پریوزي چې سبا بل کم هم جماعت راشي. نو دغه قوتونه چې هغه د ګیلانی او د پیپلز پارټي خلاف راوچت شو یا اوس د نواز شریف خلاف راوچت شوی دی هغه به بیا راوچتیږي.
مشال ریډیو ته په دې اړه د سپریم کورټ بار پخوانی مشر او وکیل قاضی انور وویل،
نواز شریف د ملک د وخت سره خو آئینی او قانونی وزیر اعظم دی. وزیر اعظم آئین او قانون کې گزیدو سر دو طریقې دي، یا د هغه ریزاین کی، یا د هغه وفات شي، او یا د هغه باندې نو کانفیډنس وکړي. نو دې به آئینی او قانونی خو هغه ٹھیک ہوئی جس سب ہوئے دی کہ یو نے دے شوئے آگا بوی اپوزیشن چکم ڈیمانڈ کئی آگا اخلاقی جواز باندھ گئی جو وزیر اعظم باندھے الزامات تھی وہ آگاہ عسکری قیادت وی نبیا خواہ کا ٹینگے دے اور کا عسکری قیادت نبی ناغیبا منٹوں کی وہ سب ہوئی اوزا فی الحال خدا سے عسکری عسکری قیادت دانا ہوئی چی دے دے جی.
دروانی میشت پلیسما نیٹا جے آئی ٹی یا گڈ پلیٹ نیز ڈلی دا دو میشت تیرے دو روز تو خپل رپورٹ پر سپریم کورٹ کی جمع کرے چی پکی یہ وزیر اعظم نواز شریف اور دہاغ دا کورنی غڑی تورن گرزولی خو حکومتی گون پاکستان مسلم لیگ دغه رپورٹ او تورونه مسترد کړي او دای د دوی پر ضد سازش بللې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان کډوالو په کمشنریټ کې د افغانستان د حکومت استازي شاکر الله سباون د مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټرډ کولو عمل به اوس د 15 جولای په ځای د 15 جولای نه په پیښور کې پیلېږي او د ټول پاکستان په کچه به دا نوی بهیر د اګست د 14 نیټې نه پیل شي. سباون زیاتوي چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ثبتولو د دې نوې پروسې مقصد په پاکستان کې د غیر رجسټرډ کډوالو سو باندې قابو موندل دي. تفصیل د غلام غوث سره په دې مرکه کې اورو.
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت او د سفران وزارت ترمنځ معاهده شوی و، میټینګونه شوی و، هغه کې 15 جولای نیټه ټاکل شوی و، خو د ځینې تخنیکی عواملو په وجه باندې چې په هغه کې د نادره د پاره کم مرکزونه ټاکل شوی و، هغه مرکزونو ته د پاکستان د حکومت لخوا یونیسی نو ورکړل شوی. دغه پروسه وزنډېدله. په 15 جولای به یو سرویس شروع کیږي په ابتدایي ډول باندې چې هغه په پېښور کې شروع کیږي، او بیا به په 14 اگست په مکمل طور باندې چې 24 مرکزونه دي په ټول پاکستان کې، به دغه پروسه مکمل ډول باندې بیا شروع کیږي او د کار آغاز به کوي. تقریبا 15,000 دومره مهاجرین به وي. مطابع موږ د 1,000,000 افغان مهاجرینو د ثبت لپاره نیولې ده.
نو دې کې دغه 24 مرکزونو کې په پښتونخوا صوبه کې څومره دي او نور چرته دي؟
دغه 24 مرکزونو کې 11 مرکزونه په پښتونخوا کې دي، خیبر پښتونخوا کې دي، همدارس دغه پاتې مرکزونه په سلو په دریو نور صوبو تقسیم شوي چې په هغې کې 15 مرکزونه په بلوچستان کې دي، 7 مرکزونه په پنجاب کې دي، او 15 مرکزونه په سندھ ایالت کې دي چې مکمل 24 مرکزونه کېږي. په خیبر پختونخوا کې چې کم مرکزونه دي په هغې کې 7 مرکزونه به په پېښور کې وي، او ورسره نور مرکزونه په هنګو، کوهاټ، مانسهرا، ہری پور، سوابئی او همدارنګ په نورو سیمو کې چې کم ځای کې د مهاجرینو ګڼه ګوڼه زیاته ده، هلته د اوسېدو ځایونه دي، د هغوی کیمپونه دي، په دې ځایونو کې به ټاکل کېږي. او دې سره به دوه موبایل ګرځنده ټیمونه وي چې هغه به یو په بلوچستان کې وي او یو به په خیبر پختونخوا کې وي.
او د دې لپاره د فنډونو بندوبست لکه چا کړی، یونیټ سی آر کړی که نورو ادارو کړی؟
نه، دغه نوي کارتونه چې ورکول کېږي په دغه نوي کارتونه کې د یونیټ سی آر د خوانه هیڅ دغه کومک نشته دی. همداراز دغه نوي کارتونه په پاکستان کې غیر د امنیتي ستونزو د ژغورنې لپاره د هویت پېژندنې برسېره هیڅ نوه امتیاز نه لري د یونیټ سی آر د خوانه او د پاکستان حکومت د خوانه. فنډ چې دی د دغې مصارف نیم په نیمه د افغانستان په حکومت دي، چې افغانستان حکومت دې لپاره مخکې نه څه بودیجه ځانګړې کړې ده، او نیم مصارف چې دي د پاکستان په حکومت دي. البته دغې مهاجرینو سره چې کله کار ترلاسه کړي په افغانستان کې د ستنېدو په وخت کې په افغانستان کې د ایوب په نوم باندې موسسه ده چې په هغې کې د ستنېدونکي مهاجر د سی کس په سر باندې به $50 چې درې نیم زره افغانۍ کېږي مرسته ورکوي، او هغې سره به څه د کور سامان د خوراکي مواد او میاشتنی معاش چې تقریبا 9000-8000 افغانۍ کېږي میاشتنی معاش په د څو میاشتو پورې کومکي معاش ورکول کېږي. همداراز به هغوی ته خیمې او د اوسېدو نور وسایل ورکول کېږي، هغه د افغانستان حکومت او د IOM د خوانه ورکول کېږي.
تاسو د افغان کډوالو د چارو یو چارواکي شاکر الله سباون مرکه اورېدله چې زموږ همکار غلام غو سرسره کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سند گورنر محمد زبیر د صوبائی حکومت آغا قانون رد کړی چې پکې د احتساب مرکزی قانون نیب د ختمولو پریکړه شوې وه. ویلي دي چې باید حکومت د ولسی ګټو پر ضد قانون جوړولو نه ډډه وکړي. دغه قانون د جولای په 3 نیټه د سند صوبې د قانون وزیر ضیاءالحسن وړاندې کړی وو، او د مخالفه ګوندونو د احتجاج باوجود یې له صوبائی اسمبلی منصور کړی وو. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د سند صوبې گورنر محمد زبیر د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر خپور کړی او بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت غوښتل په هغه قانون لاسلیکو کې چې د کرپشن ختمولو لپاره جوړ شوی، خو هغه تیار نه دی چې دا قانون منظور کړي. هغه غوښتنه کړې چې د پاناما اسنادو په معامله پیپلز ګوند دومره سنجیده وینو په صوبه کې هم دغه قانون نه ختموي. خو د قانون صوبایي وزیر ضیاءالحسن بیا ویلي چې د دې بل د سوري لاندې به قامي اداره نیب یوازې د مرکزي محکمو پر ضد کاروایی کوي، او د صوبایي محکمو پر ضد کاروایانې به د کرپشن مخنیوي اداره یعنی انټی کرپشن کوي. د قانوني چارو کارپوه د کراچۍ بار اسوسیشن غړی اقبال شاه وایي چې په مرکزي کټ جوړ قانون یو صوبایي حکومت کله هم نشي ختمولی، او نه د هغې پر ضد بل قانون جوړولی شي. خو د همدغه قانون د لاندې راتلونکي معاملاتو لپاره صوبائی حکومت کولی شي چې هم خپل قانون راوړي، لکه څنګه چې د احتساب لپاره په خیبر پختونخوا کې احتساب کمیشن جوړ شو، بیا به د درغلې یا کرپشن صوبائی معاملې هم دغه کمیشن ګوري.
وفاق لا صوبا نشي ختمولای، هغه بداو کې چې د مرکز چې کوم چې کیسونه دي هغه د مرکز په کې چلیږي، کم چې صوبائی دي او دلته چې زمونږ سره د دوه پریکټیکل هر چیزونه اویلیبل دي. انټی کرپشن لاس دي، انټی کرپشن کوټونه صوبائی دلته موجود دي، انټی کرپشن مرکزی دلته موجود دي، د مرکزی مرکزی کوټونه هغه باندې کار کوي، او چې کوم صوبائی دي صوبائی انټی کرپشن چې کوم دغه صوبا کې نو دا دا چیزونه اول نه موجود دي، دې په باندې کاته سټڈی کړی و، دا سمه چې نه دې په دې باندې سټڈی نه کنه دا کړی.
کراچۍ کې مشت خبريال علي رقم دریز لري چې د سند صوبائی حکومت د نیب قانون ختمول نه غواړي، بلکې ځان له د اتلسم آئینی ترمیم رستو پله بیل اداره جوړی چې په صوبائی کچ د درغلې پلټنې وکړي، او نیب یوازې د مرکزی ادارو پر ضد د کاروایې پوری محدود کړي.
دا یو پوری لیګل یو ډیبیټ ته اوس په دې باندې دا بالا پوزیشن دا سی دی چې یو په خپل اصرار کوي بل په خپل اصرار کوي. البته پیپلز پارټي مقاصد سے دی هغه وجه عقد چې کوم په هما نه د ایرېګولریټی د کراچۍ په ځمکو یا د سند کې په ځمکو یا په سند په نورو ضلعو کې یا خاص په کراچۍ کې یا په سمو چې د ځمکو موږ چې کوم نظام دی پاغې کې هغه نه نه غواړي شي عربي په کې زموږ په کار کې کار ولري، او موږ یې څنګه کول غواړو دا چې موږ کولی شو. دواړو د زور بنیاد خو پولیټیکل دی، خو په ټیکنیکل ګراؤنډ باندې چې دې ته وګوري د پیپلز پارټي خبره چې کوم دی صوبایي حکومت خبره زیاته مستحکم ښکاري.
په سند اسمبلی کې مخالف ډلو دې قانون مخالفت کړی وو، دای د پاکستان د آئین سره ناسم بللی وو. بل اړخته د قانون مرکزی وزارت هم دا بل د عملی کېدو وړ نه دی بللی، او ویلي دي چې د سند حکومت د درغلې پر ضد جوړ خپل قانون نشي عملی کولی. خو د قانوني چارو کارپوه اقبال شاه په وینا چې داسې نه ده، بلکې لوړاند یو قانون چې د وسلې ساتلو لپاره جوړ شوی وو هم د هغې لپاره د سند صوبایي حکومت خپل قانون جوړ کړو چې هیڅ یو چا په ګوته نه و پورته کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د د مومندو ایجنسی د یکغون نادرا دفتر تتلون کی کسان وای چې په یاد دفتر کې د بجلی او سهولتونه او د ناستې ځینشته چې له وجې ښځو سړو ماشومان ته ستونزې ورپېښېږي. دوی زیاتوي چې شناختي کارډ یې په وخت نه جوړېږي او پر ورځ ورځو کې ورته انتظار کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
نادرا یا د شناختی کارډونو جوړولو دفتر د یکغون پنډیالی امبار او پلانغار تحصیلونو لپاره جوړ دی چې د ورځې ورته لږ زیات 200 نارینه او زنانه راځي ولې تر سلو پورې تنانو کار وشي او نور واپس لاړ شي. دې دفتر ته د دانشکول نه راغلی عبدالخالق وای چې هغه له ډېرو ورځو راځي کارډ لا هم نه دی جوړ شوی ولې په دفتر کې ورته کوم سهولت هم نشته.
مونږ بله ورځ راغلي د ډېرې ورځې وطنه پیرې راغلي او نننه یې دا ورځ ودی لرلو دی کې هم کار ونه شو. نادرا چې دوه شي یا څه شي به د خلکو ته لږ مشکل دی ډېر زیات او راشته به نادرا
د انځری میاګانو راغلی تاج ولی خان وای چې هغوی په سره غرمه ولاړ دي سوره نشته او ورته نه ده معلومه چې کارټ داخله به وشي او یا نه.
موږ سار راغلی دلته ورش ډیر بې حسابه زیات دی نه د پاکی انتظامیا شته ماشومان ته ډیر تکلیف دی په دې وجه موږ د دې انتظامیانو له خواست کوو چې تاسو دې کې لږ بهتري وکړي.
په یاد ودانۍ کې د زراعت د محکمې ټریکټرې ټرالۍ او نور اوزارونه هم موجود وي چې د نادره په دفتر د زراعت د محکمې چارواکي هم خفه دي او دوی غوښتنه کوي چې باید د شناختي کارونو د تر دې کوم بل ته انتقال شي. د زراعت د محکمې فیلډ اسیسټنټ ارشد خان وای
د دې 1420 رجسٹر فارمر زمیدار دي دا د زمیدارو ذاتی سنټر دی. تماته خو زتا خپل سٹور ته بوزم ز په ګودام کې ناستم زما د ناستې ځای نشته دي سره تخمونه را سره پراتی دی پاغه کې 1420 زمیدارو کې چې شل قسم راشي تا سر دنس دي دی بچر تزي مون ګورنمنت ته اپیل دی چې مهرباني وکړي نادر له 10 یوزې ور کې چې غا سیف وي.
د نادر ته چارواکو سره درا به تو په وخت هغه وویل چې هغه د اوبو بجلی او د ناست ځای لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو نه علاوه حکومتي غړو ته هم بیا بیا ویلي خلای هم دغه سنځ نه د هواره کړي. دوی زیاته کړه چې د هغه عمله پوره ده او د سلور وړو تاثیرونو ولس لپاره خپل ورځ هم مقرره کړي خو بیا هم ولس هر ورځ راځي. دوی وای چې کچېره دغه تاثیرونو ملکانانو د پولیټیکل انتظامیه سره خبرې وکړي نو هغه ورته د موبایل یا ګرځنده نادر دفتر سرویس یا نظام هم شروع کولای شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت باید د هغه ځوانانو کار ته خاص پام وکړي چې بیلابیل هنري زده کړې لري او لا هم بیروزګاره دي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نه اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان ځوانان ډېر هنرونه لري خو دوی د خپل هنر له لارې په کار کولو کې مشکلات لري. په 2014 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ځوانانو هنر په خپله ایجنډا کې شامل کړ نو له هغې وروسته هر کال د جولای 15 نیټه د ځوانانو د هنر ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد دا دی چې څنګه د ځوانانو هنرونه نور هم ښه کړل شي او دغه د دوی د روزګار سبب وګرځيږي. د محنتکشو د نړیوال سازمان تر مخه په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیون ځوانان بیروزګاره وو. په یو شمېر سیمو کې دغه شمېره اوس زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي د مشرانو خلکو په نسبت بیا ډېر ځوانان بیروزګاره دي. دوی اکثره په وړو وړو او سختو کارونو کولو هم مجبور دي. ډېر پکې د روزګار له وجې خپل تعلیمونه هم سرته ونه رسوي او دا شان د خپلو زده کړو او هنرونو نه هم په سمه توګه ګټه پورته نه کړي. په پاکستان کې حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو په خاطر یو شمېر منصوبې پیل کړې دي چې پکې د ځوانانو د هنر پروګرام، د پنجاب د هنرونو پرمختیايي فند، د تکنیکی زده کړو قومي کمیشن او د تکنیکی تعلیم پروګرام شامل دي. خو دلته دا خبره هم مهمه ده چې د دې ټولو پروګرامونو باوجود په پاکستان کې ځوانان لا هم بیروزګار دي او بیا ډېر د ښو تعلیمونو او روزګار لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي. په پاکستان کې د بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د 2015 کال پورې 6% ځوانان بیروزګاره وو خو د 2014 نه تر 2015 کال پورې حکومت 1.4 میلیونه نوکریان پیدا کړي چې د دغې له وجې سناسه 1,00,000 ځوانانو ته روزګارونه ترلاسه شول. ورځپاڼه لیکي باید حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو او د دوی د هنرونو نه ګټې پورته کولو ته زیات پام وکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
هندستان د هر اتوار یا یکشنبه
او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د ملي حمید سادنه بلند خبرونه وورو. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي دارواي په تیرو دریو هفتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په دغه هیواد کې اویا کسان مړ شوي دي. ادارې تیره ورځ په خپل خپور شوي رپورټ کې ویلي دي چې 110 کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان کې د قومي اسمبلۍ په 216 حلقه کې نن د زمینی انتخاباتو لپاره د رایو اچولو بهیر روان دی. د چاغي په حلقه کې د چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالی شوی و. په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹر کولو بهیر به د جولای په 15 په پیښور کې شروع شي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنرۍ کې د افغان حکومت استازي نن مشال ریډیو ته کړي. د سند گورنر د صوبایي حکومت هغه قانون رد کړي چې پکې د احتساب مرکزي قانون نیب د ختمولو فیصله شوی وه. محمد زبیر په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي باید حکومت د ولسي ګټو پر ضد قانون جوړولو نه ډډه وکړي. د افغانستان هلمند ولایت والی ویان وای پناوه ولسوالۍ کې ننسار شروع شو عملیاتو کې تر اوسه 12 وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د یوازې د دوه افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړ. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکیه کې د ناکامې کودتا کوشش یو کال پوره کېدو په ترڅ کې نن په استنبول او انکره کې دستوري کیږي. د تیر کال په اوړي کې د کودتا د هڅې مقصد ولسمشر رجب طیب اردغان له واکه لرې کول وو. د کیوبا ولسمشر د خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ لخوا د هغه هیواد په اړه د سخت دریځ خپلولو په ترڅ کې نیوکې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ضربه بللې ده. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پرون قومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل چې د انقلاب ماتولو هڅه به ناکامه شي. چین د نوبل نړیواله جایزه ګټونکي او د حکومتي پالیسو ناقد لیو شابو مړې سوځولې دي. لیو شابو روانونه په جیل کې د سرطان ناروغي له امله مړ شو او په تهران کې پولیسو هغه کس په ډزو وژلې چې په میټرو سټېشن یې پر یو مولا او نورو خلکو باندې له چاقو سره برید کړو. لنډ خبرین هم د ملي حمید زاده نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د محمد عمران نه واورو چې پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې کله هم د امنیتي ځواک سرتیری وژل کیږي نو د هغې نفسیاتي اغېز زیات وي. او لکه څنګه چې د قلا عبدالله د پولیسو مشر ساجد مومند وژل شو نو که د ولس ساتونکي په دارنګ په رڼا ورځ په نښه کیږي بیا ولس څنګه خپل ځان محفوظه ګڼلی شي. اداریه وړاندې لیکي چې په کوټه ښار کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د پوستو یوه لویه شمېره موجوده ده او بیا په داسې حال کې یوازې یو تن په نښه کول یو شمېر سوالونه راپورته کوي. د مثال په توګه دغه وژونکي څنګه ښار ته راغلل، یو تن یې وژل او په تېښته کې بریالی شو. دې وړاندې په رڼا ورځ د مې په میاشت کې دوه چینی وګړي تختول شوي وو او هم د مې په میاشت کې په مستونګ سیمه کې د مولانا عبدالغفور حیدری په ګاډي ځانمرګي برید سره سره په خوزدار کې د شانورانی په مزار برید دا ښایي چې اوس هم دغه ډلې چې چرته وغواړي کاروایی کولی شي. په تازه پیښه کې د پولیسو د یو مشر وژنه تکراروي چې په صوبه کې امنیتي وضع اوس هم غیر معمولي ده. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د زیارت په ورځ د قائد آباد ډیویژن د پولیسو مشر مبارک شاه او څلور ورځې وړاندې د ساجد مومند وژنه د هغه وسلوالو کاروایی ده چې د ملک په نورو سیمو کې د عملیاتو له کبله دي تر تختیدلی. بل دا چې وسلوال د گاونډي هیوادونو افغانستان او هند نه هم را لېږل کیږي کوم چې خصوصي تربیه شوی وي. ادارې لیکي چې د هند نیولې شوی جاسوس کلبوشن یادیو هم په خپل بیان کې ویلیو چې کراچۍ او بلوچستان په خصوصي توګه د هند استخباراتي ادارې هدف کړي. امنیتي ځواکونو د ملک د نورو سیمو تر څنګ د بلوچستان نه د وسلوالو د ختمولو کلکه اراده لري خو بهر ملکي وسلې او مالي مرستو له وجې دغه وسلوال لا هم نه دي ختم شوي. مرکزي او صوبایي حکومتونه د امنیتي ادارو نورو مضبوطولو د لارې په دې حالاتو قابو موندلی شي خو د دې لپاره د غیر معمولي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. آج ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې په ملک کې د پاناما اسنادو یو هنګامه روانه ده. وزیر اعظم بیا بیا وایي چې استعفا نه ورکوم. په دې اړه لا هم حتمي پریکړه د عدالت پاتې ده خو د دې هر څه له کبله د ولس بنیادي ستونزې له منځه ورکیږي. د ګرمۍ زیاتېدو سره سم د بجلی کموخت له کبله لوډ شیډنګ زیات شوی او ضرورت ته دی چې د بجلی نظام ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې لړ کې چین پاک اقتصادي راهداري هم یو مهم ګام دی د حکم لپاره چې امن او سیاسي ثبات ضروري دی خو د ژوند بنیادي اسانتیاوې او عام وګړي ته ورکول هم د ټاکل شو مشرانو ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس د پاناما اسنادو معاملې په اړه د ګډ پلټنیسي ډلې رپورټ په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ردی عمل پا په حق لیکنه خبره کړې ده. ایشانس لیکي نواز شریف دغه رپورت رد کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه د برتانیې د بهرنیو چارو سیکرټري بوریس جانسن لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان وزیر اعظم د نهې پورس د پاناما اسنادو په معاملې د سپریم کورټ په امر جوړې غډې پلټنیزې ډلې رپورت په لومړي ځل په واضح توګه رد کړ. په دغه رپورت کې د نواز شریف د شتمنیو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي چې وزیر اعظم مفروضې او بې ځایه تورونه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف د حکومت دوره د 2013 کال په جون کې سرته رسیږي. تمه کیږي تر هغې دوه میاشتې وروسته انتخابات وشي. ایجنسی لیکي کچره وزیر اعظم واک پریښودو ته مجبور کړل شو، نو دغه واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون کې دی شي تر انتخاباتو نوې مشر انتخاب کړي. د اجانس په خبره په 2450 پاڼو مشتمل دغه رپورت لامل د پاکستان په سټاک ایکسچینج هم منفي اثرات پریوتی دي. دا تر هغه پسته چې په دغه هیواد کې د سو کلونو راهیسې حالات نسبتا مستحکم دي او ورو ورو اقتصادي وده هم روانه ده. د پاکستان اقتصاد په تیر مالی کال کې 15.3% وده کړې چې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته او تیزه ده. بلخوا د چین د لوی سرمایه کاری له امله هم اقتصاد قوي شوی دی او د سرمایه کاری لپاره د باور فضا هم سازه شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه کې د برتانیې خارجه سیکرټری لیکي چې دغه هیواد او امریکا په منځني ختیځ کې د بیلابیلو بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي. بوریس جانسن لیکي که دغه حل ځلې نه وي نو حالات نور هم خراب کېدای شول. په دې تناظر کې نوموړي د شام د یمن کورنۍ جګړې، په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت او د ایران اټمي هلو ځلو ته اشاره کوي او وایي کله تهران سره اټمي موافقه نه وشوي نو کېدای شو چې ایران اټمي وسله ترلاسه کولو ته نږدې وي. نوموړي لیکي تر اوسه د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې دغه موافقه فائده منه ثابته شوې ده او داسې باور لري چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د دغه لوازنامې مخکې په ایران کې خواوشاد 40,000 اټمي بټې وي او په ټیټه درجه غنی شو تر 8 ټنه زیاته د یورانیمو ذخیره لرله. بوریس جانسن لیکي د موافقې له امله ایران د اټمي بټو په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې دي او دغه شان 95% یورانیم هم له ذخیرې لرې کړې دي. د برتانیې خارجه سیکرټري په خبره اوس ایران لږ تر لږه تر یو کال پورې اټم بم نشي جوړولی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د امریکا دفاع وزیر ویلی دی د افغانستان لپاره د امریکا کړنلارې ته بیا کتنه نه ده مکمله شوې. نوموړي وړاندې ویلي و چې په جولای میاشت کې به د افغانستان لپاره پالیسۍ ته کتنه مکمل شي، خو دی اوس وایي چې دا لا نه ده شوې. تفصیل د فرشتې جلال سي په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی کړنلارې ته بیا کتنه نه ده بشپړه شوې، خو هغه ټینګار کړی چې پر کړنلاره کار روان دی. د امریکا دفاع وزیر ویلي زه دا نشم ویلی چې څومره ژر به دا کار ترسره سي او موږ به څومره ژر دا کړنلاره ولسمشر ته وړاندې کړو. د امریکا دفاع وزیر څو اونۍ وړاندې د هغه هیواد د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړې وه چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره برابره او ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د جولای په 14مه جیم ماتیس وویل چې دی لا هم پر خپل دې هدف کار کوي چې د جولای میاشتې تر نیمایي د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره بشپړه سي. د واشنگتن اگزامینر په حواله جیم ماتیس پرون خبریالانو ته وویل چې موږ ډېر ورته نږدې شوي یو. د واشنگتن اگزامینر په حواله یوه مسله چې شای نه ده حل سوي د سپین ماڼۍ دا طرحه ده چې لوی ستراتیژیست سټیف بانون یې ملاتړ کوي او هغه دا ده چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپارل سي. د دې وړاندیز په اړه لومړی رپورت نیویارک ټایمز خپور کړی و، خو د واشنگتن اگزامینر په حواله جیم ماتیس د وړاندیز مخالف دی ځکه دا طرحه په اساس کې د پیسو د سپمولو لپاره جوړه شوې خو په ډیرو مواردو کې لیدل شوې چې ګرانه تمامېږي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین څورې مخکې له دې عمله چې د افغانستان لپاره د دفاع وزارت ستراتیژي نه ده بشپړه شوې او کانګرس ته نه ده وړاندې شوې خپل نارضایتي څرګنده کړه. په بروکسل کې تیره میاشت د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پر افغانستان په غونډه کې پریکړه وکړه چې زرګونو اضافي پوځیان به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د واشنگتن اگزامینر په حواله په دې غونډه کې له امریکا د 4,000 نورو عسکرو د استولو غوښتنه شوې وه.
داوا فرشتہ جلال سے ایسوسیٹڈ پریس خبری اشانس لکھی چھ پراتلن کے و پیڑے کے پنڑی والا کچھا چھپا بو ہوا کے کم بدلن نہ راضی لاغے وجہ با زیاد تاوان ایشیا بر اعظم تبی دتی لکھنے سے نوری برخے د مجید بابر اورو
ایسوسیٹڈ پریس خبری اجانس پخپل اور اپور کی دے ایشیائی ترقیاتی بینک لخوا دا ابو ہوا د بدلون پ ایشیائی حیوادون دا اثرات پاڑخ پور شوے راپور راخستے دے اولی کی چی دا راپور وائی پراتلون کو لسیدو کے باب بر اعظم ایشیا پ نڑائی کی دا ماحولیاتی او پ موسمی رجحان کی دا بدلون لوجی دا برداشت نزیات گرمائی پ سمندرونو کی دا ابو دا سطحی دا لوڑے دو د موسمی حالات لوجی د زیانونو او د خوراکی توکو د کمای لوجی د سخت ستوندو سره مخ شي. د راپور لمخه د فلپاین په سرخار منیلا کې میشتا یوې ادارې دا راپور تیر ورځ خپور کړو چې په ساينسي څېړنو مبني دی او په نړیواله کچا د موسمی بدلون لوجی د براعظم ایشیا سلورو عربو آبادۍ لپاره ډېرې د خفګان پیشنګویانې پکې شوې دي. لکه د بیلګې په توګه پر راپور کې راغلی دی چې د صنعتي انقلاب نه مخکې په نړۍ کې د درجه حرارت عمومي کچا 4.2 درجه وه او اوس دغه کچا 15.5 ته رسیدلې ده. اوس نړیواله ټولنه هڅه کوي چې دغه کچا کې د 1.5 درجو پورې کمی راوستی شي، خو راپور زیاتوي چې کچرې د حرارت کچا همدا ډول لوړیږي نو په ایشیایي هیوادونو کې به په راتلونکي یوه پیړۍ کې دا کچا 2.5 ته ورسي او که تر زیاتې مودې پورې دغه کچه 15 درجې پورې پاتې شي نو لوجې به یې نه یوازې انسانان بلکې ځناور د سختو خطرو سره مخ شي. په راپور کې د سمندر د سطحې لوړېدو په حواله ویل شوي چې په تیره یوه پیړۍ کې دغه کچه 0.5 انچ لوړه شوې ده او دې راپور کې پیشنګویي شوې ده چې په درجه حرارت کې د زیاتوالي لوجې په نړیواله کچه د سمندري تاودو د ویلې کېدو سره دغه کچه تر 2.5 ګزو پورې لوړېدای شي چې لوجې په براعظم ایشیا کې 1.3 میلیونه هغه ټولنې چې په میدانی سیمو کې ټیټ علاقو کې اوسیږي د سیلابونو له وجې به بېکوره شي چې ورسره به زراعتي ځمکو ته هم زیان ورسي او د انسان خوراکي ضرورتونه به نشي پوره کېدای. د راپور له مخه دا مهال د سختو موسمونو له وجې هم ایشیایي هیوادونه د سختو ستونزو سره مخ دي او په 2010 کال کې د بېساري بارانونو له وجې سیلابونو په پاکستان کې 3500 خلک وژلي وو او په لکونو اکړه ځمکه هم لاندې کړې وه چې له وجې کرکیلې ته سخت زیان رسولی وو.
له وزیرستانه بې کوره شوي خلک وایي د خوست نه علاوه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وزیرستان په زرګونه کورنۍ دېره دي، خو حکومت د دې ستنېدو سره انتظام نه کوي او ټولې لارې ورته تړلې پرتې دي. دوی زیاتوي چې د بې کورۍ له کبله د لویو مالي تاوانونو سره مخ شوي دي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
په قطبی سویلی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سرحدي سیمو ته ور اوړېدلي قبایلیون وایي چې د خوست ګلون کیمپ نه علاوه د افغانستان په نورو مختلفو سرحدي سیمو کښې د قطبی سویلی وزیرستان د قبایلیانو په زرګونه کورنۍ پراتې دي د کډوالۍ تنګ تغیر ژوند تېروي. دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ سپرې تېرېږي او په دا دا وقت دوی سا احساسات جذبات لاری. د افغانستان په سیمه لمن کښې موجود د درې قبایلیانو بلبل خان، آباد خان او مدروش خان خبرې ته غوږ کښېږدی.
میز تلویر 15 کاله په بغار تیر کړو. د میز په علاقه کې غیچا ورته وایي، چړغوزي ورته وایي، زرغوزي باغ دي چې میز دا غیچې دا میوه درسي کې پکړي نه نقصان درې میرمشاد په کله دا غوښتنه کې د پاوز د سرلسنه میز دا په غوښتنه کې خپل شاول خپل وطن ته دا ولږي انټری درته وکړو په ډکي چې میز دا میوه درسي کې زه آباد خان یې میز د افغانستان په لمن کې پروته یې انګور اډې نه اوسه د خیز پرې د میز کار دی په غرمینه کې پراتې دي د میز بال باد سوړه غورما سوال میز دا د حکومت نه غوښتنه ده چې میز چې دا څومره وځ اورېدلې دا وځ اورېدلې نور د میز وطن څخه سوی دی میز دا خپل وطن ته ولږي میز دا نور نه ځ اورېدي. مدروش خان د میز زخمي د میز د مرجنسي کیس بیمور د میز روغ رنځیر په ادب چې ټولې لیارې بلاک د خست لیارې یک یوه کډوال ته خلاصه کړې د خستا کډوال ته د میز دا غوښتنه ده چې په صحیح طریقه د میز د انګور د نون څخه د مرغه پره دا میز ته یوه لیار جوړه کړو ډېر 40,000 کار دی پراتې
د دغو بالانو د عالم چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر خبر کا هغوی څه جواب راکه وار وای ځنې
سوال د خال کې انټری شوی د پاګه کې د میز د ریسټ کې چې کیندي هغه د سوال خال میز کوشش دغه کې چې د چلغوزي ولا چې کیم سیزن دی چې دا تمیر د خپل خلکو و پاس وره سوي دې دا بالکل نه خبر کیږي سبونه بل سبو مې د گورنر سره میټینګ دی ان شاء الله کا زندگی وا دا خبر او زاپ تغي فلور بند کو
دا غو کا بالیانو دا ها و ویل چې میجا هان د دغي وطن د دغه خاورې و سې دونی کی یو د جنگ په وجہ به کورا به درکا شوی یو حکومتي چارواکي دې په خوښ شه د ګلون کیم د کډوالو سره سره د میجا د واپس لږ داولو بندوبست حاضر کی وکی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې افغان سواکونو د هلمند ولایت په نوول سوالی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. دا وخت د مشال لیډیو خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په کرخه دی. الیاس دایی کدارته وایي چې په دغه عملیاتو کې د مری شوبلې شمیرې چارواکو ورکړی دي او کنه نور څه تفصیلات لرې؟
تشه به مخکې مې د هلمند والي د ویاند عمر ځواک سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې په دې عملیاتو کې وسلوالو ته تلفات اوښتي دي او په دغه عملیاتو کې د دوی سره د هوا د لارې د آرس قوتونه یعنې د غوټو ناتر ماموریت قوتونه کومک کوي او هغوی توانېدلي دي چې د وسلوالو ځینې پټنځایونه او مرکزونه بمبارد کړي چې په دې کې د اویل شپاڼس کچه وسلوال وژل شوي دي. د ویل تلفات نه دي اوښتي. ماته د پولیسو به سرچینې د نوم نشو درو په شرط ویل چې د نوو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو ځینې ټپیان دي اما ټکو شل سوي نه دي. ولې عملیات لا هم روان دي؟ معلوم مقاومت وجود نه لري. عمر ځواک وویل چې ماینونه ډېر ضرب کړل شوي دي نو دوی اړتیا لري چې انجینري ډېر ټیمونه ولري تر څو د عملیاتو د سرعت موانع چې ماینونه دي دا ژر د منځه یوسي.
سمه ده. ډېره مننه الیاس تایی د معلوماتو راکولو. اوریدونکو د مشال لیډیو خبریال الیاس دایره سره د ټلیفون په کرخه وغره تویل چې افغان سواکونو د هلمند ولایت په نوول سوالی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي او چارواکي وایي چې وسلوالو ته پکې ماری شوبله هم اړولې ده خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته کرمه قبلي سیمه کې ځایي انتظامي دغلته د غیر مقامي خبریالانو او میډیا چینلونو د مالکانو په ورتګ بندیز لګولی دی او ورته ویل شوي دي چې د حکومتي اجازتنامې نه بغیر دغې سیمې ته سفر نشي کولی. بلخوا د سیمې خبریالانو دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې په صحافت د بندیزونو له کبله ولس د خپلو حقونو نه بې برخې پاتې کیږي. تفصیل د تاریخ اورکسی په رپورټ کې اورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامی حالت له دورې مخکې غیر مقامی صحافیان او د میډیا مالکانو ته د اجازت اخستو هدایت کړی دی. کچو هم مرستیال پولیټیکل جن طارق حسن او تحصیلدار محمد ریاض له دې ځان نه خبره خای خو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل دا پریکړه د موجوده حالاتو په تناظر کې د زیارت پورز د لګ او محسوس وخت لپاره شوې ده. هغه ویل کم صحافی او یا میډیا مالک کورمه ته راتلل غواړي د هغه لپاره غوښ د فاټه سیکریټریټ له انفارمیشن ډایرکټر څخه انوسی یعنی اجازتنامه اخستل لازمی دی. انتظامی چارواکی زیاته کړه هلته د اجازت نامې په صورت کې به له صحافي او یا میډیا مالک سره پوره تعاون او مرسته کیږي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د جمعې په ورځ د ویټي خیبر نیوز چینل ټیم هلته په چپری پوسټه ل خپل کارمنه کړه شوې دی. د نیوز چینل خبریال فضل کریم وايي په چک پوسټه ورته د اول شول چې د نوسینا علاوه هیڅ چاته د کومې دورې اجازه نه ورکول کیږي.
زمونږ چې کوم د خبر نیوز ټیم د پارت اف دی روسي فور زاهد وزیر سره د خپل ټیم
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلست پخوانی مشر او صحافي صفدر حیات داوړد وایي له دغې پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی دی. صفدر حیات داوړد وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي د خوښي رپورټونه ونه شي د خلکو پر مسالو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي نو پر وړاندې به د خاندان ختمول ضروري وي.
او دا فیل کا ورتا چې دا غو نه صرف د صحافیانو مطلب دی دا د خلکو خپل حق دی چې دوی ته میډیا رسایي وشي او میډیا ته د دوی رسایي وشي. نو دا په کار دی چې دا غو کا شوی ویم
صفدر حیات داوړ وای په داسې حال کې چې یو خوا خبر اعلان په نخښه کیږي او دړکې ورکول کیږي او بل خوا ته د حکومت له خوا دغه شان بندیزونه لګیدل هلته په قبالي سیمه کې صحافت نور هم ګران شوې دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ یو چرچ وو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په هغه باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنټ کې.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمه بجې.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 2018 مې اهلکا د سیمنی انتخاباتو لپاره د رایو اچولو بهیر سرته رسیدلی دی. دا وخت مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین، تاسو راته وړاندې ویلي وو چې د رایو شمیرنه چې ده هغه به کیږي، نو څنګه د آیا د دغه رایو شمیرنه شروع شوې ده او که نه؟
جی بالکل انیسا، د رائے شمیرنه شروع شوې ده او اوس لومړۍ لې نتیجې راغلي دي. د سریاب سیمې څخه چیرې چې زیاتره بلوچان اوسېږي، دغه دوه پولینګ سټېشنان دي په دې کې د بلوچستان نیشنل ګوند امیدوار چې دی هغه په لومړي نمبر باندې دی او دویم نمبر باندې جمعیت الاسلام کانډیډیټ دی. دغه ډول دغه د اورېدونکو لپاره د وایم چې نن سهار 8 بجې دا پولینګ شروع شوی وو او تر دې 9 بجو پورې روان و. دا د کوچ چاغي حلقه چې د کامې اسمبلی لپاره ان اے 2 شپېته په دې کې د رایې ورکوونکو یا د ووټرانو شمېره چې وه هغه 4,60,000 وه او د دې مقصد لپاره 4,00,000 پولینګ سټېشن حکومت جوړ کړی وو. دا پولینګ یا رایې ورکوونکو لرې چې وه د 8 بجو د 5 بجو پورې بېلته دغه روانه وه. په دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو خو چې له امله څه ناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې. خو اوس د رایې یا د ووټو د شمېرلو عمل روان دی او د کوم چې د سیاسي جماعتو کارکوونکي دي هغه د پولینګ سټېشنانو د باندې دوی په انتظار دي او د الیکشن کمیشن دخوا دا ویل شوي دي چې دوی به هڅه وکړي چې تر نن ماښام پورې د رایې وشماري او د کامیاب امیدوار یا د کاندید نوم اعلان کړي.
سمه ده، مننه ایوب ترین د معلوماتو را کولو. اوریدونکو، تاسو ته مشال لیډیو خبریال ایوب ترین نه اوریدل چې په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 2018 مه حلقه د سیمنی انتخاباتو لپاره د رایو اچولو بهیر سرته رسیدلې دی او د ووټونو شمیره پیل شوې ده. د سوکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالی شوی وو او نن په دې باندې ټول 19 امیدواران ولاړو چې د آزاد امیدوارانو شمیره پکې نه وه. اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغانستان د خوست چارواکي وایي چې د تجارتي مالونو د لیږلو لپاره د غلام خان بندر د بیا خلاصولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دوی یادې سرګندونې د خوست د ګمرک پر ریاست په سیمه کې د توکو د کیفیت د معلومولو په اړه په یوې غونډه کې کړي دي. تفصیل د نجیب الله خلو خیل په ریپورت کې اورو.
د خوست چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په نږدې راتلونکي کې د غلام خان بندر لاره خلاصه شي تر څو په دې ځای کې د ملي عوایدو کچه لوړه شي او په سوداګریزو چارو کې پرمختګ وشي. چارواکو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د خوست د ګمرک ریاست په انګړ کې له بهره د وارداتي توکو د کیفیت د معلومولو لپاره د یو مجهز لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل
د غلارې په خلاصېدو سره به نه یوازې زمونږ په ملي عوایدو کې لوړوالی
راسی بلکې لدې سره به خلکو تجارت او پراکړه ورکړه کې هم یو مثبت بدلون رامنځته شي.
د خوست په ګمرک کې د کیفیت د معلوماتو د لابراتوار ودانیزې چارې د 3.8 میلیون افغانۍ په لګښت د مالیه وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 3 میاشتې په موده کې جوړیږي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لارو په پرتله د غلام خان لاره د کراچۍ لوی بندر ته خواوشا 300 کیلومتره نږدې ده. د خوست د ګمرک رئیس هم وایي چې
په هر ګمرک کې چې لابراتوار ته هلته عواید ته مطمئنا ضربه رسیږي او کله چې غلام خان خلاصیږي د لابراتوار شتون بېخي ضروري و.
یاد دیوی د غلام خان بندر هغه مهال وتړل شو چې د پاکستان پوځ په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم عملیات پیل کړل. که څه هم دا مهال د غلام خان بندر پر لاره د سوداګریزو توکو وړل راوړل نشته، خو د تېرې دوشنبه ورځې راهیسې پرې د وزیرستانیو کډوالو بیرته ستنېدنه پیل شوې ده. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس د خبرونې په اخره کې به د اسفندیار مومن په واسه کې دا سندره وورو.
کافر کم مسلمان یم، عربیم کاجم یم، ستوریم کسپین یم، دسوکیم کهر سوکیم، انسانیم چی انسانیم، کلاد دی جهانیم، تخلیق دچا دشانیم، تخلیق دچا دشانیم. سو کتے انسان نہیں اولاد دی جہان نہیں، داولے مال وجنے تو اچارا پارولے، دا چالے ولے کڑے دا گٹا کتاوان کوے، چی قتل دا انسان کوے، چی قتل دا انسان کوے.
اوریدونکو مشال لیډیو ری اوس تخبرونه په اخره کې د ملی حمیرزاده نه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په تیرو 3 هفتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په دغه هیواد کې 70 کسان مړ شوي دي. ادارې 13 ورځ په خپل خپور شوي رپورټ کې ویلي چې 112 کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 268 حلقه کې نن د ضمني انتخاباتو لپاره د رایو اچولو بهیر روان دی. د چاغي په حلقه کې دا چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالي شوې وه. په پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټر کولو بهیر به د جولای په 25مه په پېښور کې شروع شي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنرۍ کې د افغان حکومت استازي نن مشال ریډیو ته کړي. د سند گورنر د صوبایي حکومت هغه قانون رد کړي چې پکې د احتساب مرکزي قانون د ختمولو پریکړه شوې وه. محمد زبیر په ټویټر باندې په بیان کې ویلي و باید حکومت د ولسي ګټو پر ضد له قانون جوړولو نه ډډه وکړي. د افغانستان هلمند ولایت د والي ویان وای په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار شروع شوو عملیاتو کې تر دې دمه 12 وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر ټپیان دي. نوموړي یوازې د 2 افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړې. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکی کې د ناکامې کودتا کوشش یو کال پوره کېدو په ترڅ کې نن په استنبول او انکره کې د سوریې کېږي. د تیر کال په اوړي کې د کودتا د هڅې مقصد ولسمشر رجب طیب اردوغان له واکه لرې کول وو. د کیوبا ولسمشر د خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ لخوا د هغه هیواد په اړه د سخت دریځ خپلولو په ترڅ کې نیوکې کړي او دای د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ضربه بللې. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پرون قومي اسمبلی ته په وینا وینا کې ویل چې د انقلاب ماتولو هڅه به ناکامه شي. چین د نوبل نړیوال جایزه ګټونکي او د حکومتي پالیسو ناقد لیو شابو مړی سوځولی دی. لیو شابو روانونه په جیل کې د سرطان ناروغي له امله مړ شو. او په تهران کې پولیسو هغه کس په ډزو وژلی چې په میټرو سټیشن کې په یو مولا او نورو خلکو باندې له چاقو سره برید کړی.
اور ایدن کو ہم دے سر زمنگا نننے خبرونه ختم شوی تا سپدی موجونه د مخام د شپک بجونه د وایس اف امریکا ڈی وار ریڈیو خبرونه هم اوریدل شه. ام دے سر زانی ساجمل د خبرونه ویان د ملیح امیر زاده تکنیکی همکار جانتن سر د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.